ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರನೌರ್ ದಿನಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹೆವ್ರಾಜ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಅಥಲ್ಲಸಮ್ ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ನಹಮ ನೆಟದ ವಕ್ತ್ ಶಿವೆ ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಶಪಕ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿವಿದಿ ಪಿಂಜ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಔದಲ್ತಾಪೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗುಲ್ಬ್ರಸ್ ಔದ ಮಾಸ್ಪತನ್ ನಹ ಬಜಿ ಶಿವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಿಮಿ ಗೆಂಟೆ ದೇ ಖಬರಿ ಪರಬನ ಕೆ ದರ್ತಾಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ಕಲೆ ವಾಯಂ اول تاسو بلاندې کو دا مهم خبرونو سره ټکی د سو هفتو د لم لیټوستو پاکستان د ګل فورس اعلان کړی چې ملک ته دیوالې کې دونه بچ کېدو او د سرمایه کارانو اعتماد پر ځای کولو لپاره به د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرض لپاره درخواست کوي افغان طالبانو خپل وسلوالو ته حکم کړی دی چې د هیواد د انتخاباتو په انتظام ولاړ امنیتي ځواکونو او چارواکو حمله وکړي او په انتخاباتو کې ولاړ امیدوارانو او ووټ اچونکو باندې غږ کړی دی چې د انتخاباتو په عمل کې دې برخه نه اخلي او چین په پاکستان کې د سی پیک منصوبې لاندې د سعودي سرمایه کارانو ستاینه کړې او هغه شکونه یې رد کړي چې ګینې په دغه دوه اړخیزه منصوبه کې یو دریم ملک ته د برخې اخیستو بلنه ورکولو سره اسلام آباد د بیجینګ غوسه راپارولې او توشید خبرونو تفصیل ته د سو هفتو د لم لیټوستو پاکستان د ګل فورس اعلان کړی چې نړیوال قرضونو بیرته ورکولو کې د دیوالیه کېدو نه ملک بچ کېدو او د سرمایه کارانو اعتماد پر ځای کولو لپاره به د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د IMF ته د قرض لپاره درخواست کوي. د خزانې وزیر اسد عمر په ریکارډ کړي یو ویډیو پیغام کې ویلي د ملک اوسنۍ مالی وضع په رڼا کې او د غټو اقتصاد پوهانو سره د سلا مشورې وروستو حکومت فیصله کړې چې د قرض ترلاسه کولو پروګرام لپاره IMF ته لاړ شي. د پاکستان حکومتي بانک سټیټ بانک آف پاکستان وایي حکومت ته په ملک کې د مالی ضرورتونو پوره کولو لپاره فوشا لس ارب ډالره پکار دي کوم چې د IMF د مرستې بغیر نشي پوره کېدی. پاکستان د 1990 لسیز راهسې د نړیوال مالیاتي ادارې نه لس سلا قرض اخیسته. افغان طالبانو خپلو وسلوالو ته حکم کړی دی چې د هیواد د انتخاباتو په انتظام ولاړ امنیتي ځواکونو او چارواکو باندې حمله وکړي. د ګل فورس په یو بیان کې طالبانو په انتخاباتو کې په بلاړ امیدوارانو او ووټ اچونکو باندې غږ کړی دی چې د انتخاباتو په عمل کې دې برخه نه اخلي. انتخاباتو ته د طالبانو د دړکې په ځواب کې د امریکایي پوځ یو ترجمان ویلي د ډیر وخت راهسې ځنډیدلي انتخابه ویلي چې دغه انتخابات به په خپل وخت او په مکمله توګه باندې کیږي. د ډیر وخت راهسې ځنډیدلي انتخابات د اکتوبر د میاشت په 6 نیټه کېدونکي دي. د ولسي جرګې د 200 او یو کم 500 کو لپاره د 2500 امیدواران ولاړ دي چې سلور سبا او اتلس پکې مېرمنې دي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي سعودي عرب دې ثابته کړي چې بې درکه شوی سعودي خبریال جمال احمد خاشقچی په استنبول کې د سعودي عرب د قونسلګرۍ نه بیرته وتلې. د ترکی چارواکي وایي سعودي خبریال جمال احمد خاشقچی د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وجلې شوی دی. په بوداپست کې یو خبری کانفرنس ته اردوغان ویلي سعودي خبریال قونسلګرۍ ته په خپله دننه ورغلې او دا کچرې هغه بیرته د قونسلګرۍ نه راوتې نه وي نو یقینا چې دا قونسلګرۍ د قونسلګرۍ ثابته کړې وي. نوموړي ویلي د سعودي قونسلګرۍ سره په کار ده چې د ویډیو ریکارډ پروت وي چې د جمال خاشقجي د قونسلګرۍ د ودانۍ نه بهر تګ وخایي. اردوغان ویلي په استنبول کې د انصاف محکمې او مشر حکومتي وکیل د دغه پیښې پلټنې شروع کړې دي. د امریکې خارجه چارو وزیر مایک پمپیو د ګل فورس خپل چینی سیال ته ویلي امریکا د بشري حقونو او سویلي چینی سمندر په شمول د چین په یو شمېر ګامونو باندې ډېرې فکرمندۍ لري. بیجینګ کې د چین خارجه وزیر بیانګی سره د ملاقات وخت مایک پمپیو ویلي دوی د چین سره بنیادی اختلافونه لري. دواړه خارجه وزیرانو په یو سفارتي غونډه کې په غیر معمولي توګه یو بل ته ډېرې نیغې خبرې کړې دي. او د امریکای سپریم کورټ نیمه ټاکل شوی جج بریډ کیوانا د سوګان پورته کولو دستوري سوګین ټی وړاندې صدر ډانلډ ټرمپ په سیاسي مخالف ډیموکرات ګوند په مشرانو باندې تور لګولې دي چې د سپریم کورټ د بنچ نه د بریډ کیوانا د لری کولو لپاره د وړاندې نه سازشونه کوي. ټرمپ ویلي کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي د جج کیوانا مؤاخذه کول غواړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی او زو پاکستان ته هلته کې د 1300 میاشتو راهسه چې پاکستان حکومت ویل دی په بیلابیلو لارو باندې غبر کوي چې څنګه د ملک اقتصاد لپاره مرستې ترلاسه کی. او اوس د ګل پورز د ملک د خزانه وزیر اسد عمر ویلی دی چې دی بعد لس ارب ډالره قرض ترلاسه کولو لپاره ایم ایف ته خواست کوي. نور حال پی تاسو د منګه همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اوګد لم لیټ نه پس تیر ورځ د مالی مرستو نړیوالې ادارې یا آی ایم ایف څخه د قرض اخستو فیصله کړې ده چې پیدا شوی اقتصادي ستونزې نه ملک بهر کړي او د ولیا کېدو څخه یې بچ کړي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر اسد عمر په یو ویډیوي پیغام کې دغه اعلان کړی دی. د ویل چې د موجوده حالاتو په رڼا کې د تکړه اقتصاد پوهانو سره د سلا مشورې نه وروستو حکومت فیصله وکړه چې د ولیا کېدو څخه د بچ کېدو لپاره آی ایم ایف ته لاس وغځوي او قرضه ترې ترلاسه کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل ملګرو ملکونو ته سفر وکړي چې کوم مالی مرسته ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو وزیر وایي چې دغه ملکونو لخوا د مرستو کوم خبر رانغې نو آی ایم ایف ته په تګ مجبور شول. د ایکسپریس ټریبیون رسپانه خپل راپور کې لیکي چې سعودي عربستان ته د وزیر اعظم سره په سفر کې شامل د اقتصادي چارو سلاکار رزاق داود وایي چې د سعودي عرب نه زمونږ د سوال کولو تجربه ډیره د افسوس ډکه وه. د دې مرستو نور تفصیل به د روانې هفتې په اخر کې د انډونیزیا په بالی جزیره کې د آی ایم ایف او نړیوال بانک کلیزې غونډه کې د اقتصادي چارو وزیر اسد عمر د شرکت کولو وروستو څرګندېږي. وزیر اعظم عمران خان د سترو اقتصاد پوهانو سره د خبرو کولو وروستو د آی ایم ایف نه د قرض اخستو فیصله وکړه. خو څېړنکارو وزیر اعظم ته خبرداري ورکړه چې د قرض اخستو لپاره د آی ایم ایف په شرایطو کې د تحریک انصاف ګوند میلیونونو روزګارونو او کورونو جوړولو ژمنې د خپل لاندې کېدی شي. په غونډه کې د وزیر اعظم سره ناسته کوونکی د خلی ایکسپریس ورسپانه لیکي چې د پاکستان ریاستی بینک یا سټیټ بینک لخوا دوی ته ویل شول چې ملته کم از کم لس ارب ډالره دی وخت په کار دي کوم چې د آی ایم ایف څخه د قرض اخستو بغیر نشي پوره کېدی. نو د دغه وروستو حکومت آی ایم ایف ته د تک فیصله وکړه. دی وایي چې د پاکستان اقتصادي چارو وزیر اقتصاد پوهانو په وړاندې ساده پوښتنه کې خو ده چې پاکستان له آی ایم ایف ته تک په کار دی او کنه. اقتصاد پوهانو حکومت ته سلا ورکا چې زر تر زره د آی ایم ایف څخه د قرض اخستو لپاره ګامونه پورته کړی شي چې ورسره د ونډو په بازار کې د ناباورۍ اثر ختم شي، ځکه چې د ونډو په بازار کې د یوې اونۍ ملکی کاروبار په لومړۍ ورځ 1328 نه تر 1398 درجه په ښکته تللی دی. خو ځینې اقتصاد پوه وزیر اعظم ته خبرداري ورکړه چې د قرض اخستو لپاره د آی ایم ایف د روزګارونو پیدا کولو، اقتصادي پرمختیا او د ډالر په مقابل د روپۍ په ښکته تللو فشار باندې شرطونو سره راتلونکو عمومي ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند د ناکامۍ سره مخ کېدی شي. د پاکستان اقتصادي چارو وزیر اسد عمر ویل چې پاکستان له بد قرضو واپسی موجوده کال کې د ملک چلولو لپاره په کار پیسې او د سارنې لپاره بغیر د کوم تاخیر ګام پورته کول په کار وي. وزیر زیاته کړه چې د کال 1990 د لسیزې راهسې د پاکستان هر نوې حکومت مجبور کړی شوی دی چې د تیر حکومت څخه پاتې اقتصادي ستونزې د قابو کولو لپاره قرضه د آی ایم ایف څخه په لس پروګرامونو سره واخلي. د ویل د نوي حکومت لپاره دا یو چیلنج دی چې هر څوک له پاس آی ایم ایف ته د تک څخه بچ کېدو لپاره د ملک اقتصادي ډانچه کې غټ بدلونونه راولي او د همیش لپاره ترې ځان خلاص کړي. وزیر اعظم د اتوار په ورځ ویلی وو چې کوشش کوي درې ملګری ملکونه په دې قانع کړي چې خپل خوندي پیسې د پاکستان پر ریاستي بانک کې کېږدي چې ورسره به د پاکستان خپل خارجي ستونزې هواري شي. په غونډه کې یو اقتصاد پوه وزیر اعظم ته مشوره ورکړه چې په عارضي توګه د لس ارب ډالره بندوبست د یو کال لپاره وکړي او د آی ایم ایف څخه د قرض اخستونه ورستو شي. نو زیاتو د عارضي حل په خبره سلاره نغله او د دریو کالو اقتصادي اصلاحاتو ډنچې برابرولو عمل کې د داخلي دو خبره وکړه. پاکستان باندې دی وخت د ایم ایف شپته ارب ډالر قرض پوری دی او د دغه پیسو په سر د سود او قسطواره واپسې ترڅنګ د ملک ټول قرض بندوبست به هم د حکومت لپاره د وخت نه کول پکار وي. د اقتصادي چارو یو پخوانی وزیر چې د ایم ایف سره یې زیاتې ناستې شوې دي، وزیر اعظم له مشوره ورکړه چې ایم ایف د پاکستان نه د هغه 6.2 ارب ډالرو تپوس هم کولی شي کوم پروګرام چې کال 2014 کې سرته رسیدلی دی. دی وایي چې د پاکستان څخه د ځینې شرکتونو لکه د پی آی اے د شخصي کولو غوښتنې هم کېدای شي. ځینې سلاکارو دا هم وزیر اعظم ته وویل چې ایم ایف د پاکستان نه د روپۍ قدر 10% د کمولو غوښتنه هم کولی شي. دغسې ډالر به بیا په 1.5 روپۍ شي. دا هم خبره په غونډه کې وشوه چې 2.5% د سود شرې سیوا کولو غوښتنه هم ملک نه کې دی شي، چې ورسره د تحریک انصاف ګوند حکومت لخوا د بیکور خلکو لپاره د کورونو جوړولو لار کې مشکل رامنځته کې دی شي. د اقتصادي چارو وزارت زیاته کړه چې په ملک کې بازن ډیر سخت ګامونه د اقتصاد خکولو په خاطر پورته کول کیږي، د کوم چې آی ایم ایف هم غوښتنه کړې ده او سړن کاروای چې د دغه ګامونو سره د ملک مجموعي آمدن رفتار هم کمزورې کې دی شي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. چین په پاکستان کې د سی پیک منصوبې لاندې د سعودي سرمایه کاری ستاینه کړې او هغه شکونه یې رد کړي چې ګینې په دغه دوه اړخیزه منصوبه کې یو درې ملک ته د برخې اخیستو بلنه ورکولو سره اسلام آباد بیجنګ په غوسه کړی دی. نور حال پې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان او چین د ستر اقتصادي لارې یا سی پیک کې د سعودي عرب لخوا ممکنه برخې پاړه چې کله د وایس اف امریکا خبریال په اسلام آباد کې د چین د سفارت مرستیال مشر لی جین زاخو څخه وپوښتل چې آیا هیواد یې پرې خفه دی، نو نوموړي په خپل ځواب کې وویل چې بالکل نه. په یوې تفصیلي مرکه کې د غستر چینایي سفارتکار وویل چې چین په خپله پاکستان دې ته هڅوي او حوصله افزایي کوي چې د غستره پروژه کې نور هیوادونه پنګ واچولو ته تیار کړي. د اندازو تر مخه په راتلونکي 1500 کالو کې با سی پیک پاکستان ته د 2.2 بلیون ډالرو پنګې راوړي چې ورسره به اسلام آباد سره د خپلو سامانونو جوړولو او د توانایي بحران باندې کابو کې مرستې کیږي. سلور کال وړاندې د دغه سترې پروژې پیل کولو راهسې چین د وړاندې څخه د 19 بلیون ډالرو په 2 پروژو کې پنګې اچولي. د چین لخوا د غسترو پنګو سره د پاکستان په خپلو سړکونو سمولو او نوې های ویز او بجلیګرو جوړولو کې مرستې شوي چې ورسره په پاکستان کې د بجلی پوره کولو کمی ته ویل کیږي چې با با سره طریقې سره جواب ویل شي، او دا چې ورسره ځایي خلکو لپاره د اویا او زرو څخه زیاتې نوکری هم پیدا کړي شوي یا جوړ کړي شوي دي. د چین د خارجه وزارت ویان لو کینګ تیر ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویلي که چېرې بل کوم هیواد په دغه پروژه کې خپل برخه چول غواړي نو دا به یو مثبت ګام وي. د خبره نوموړي د پاکستان لخوا سعودي ته په دغه دوه اړخیزه پروژه کې د پنګې اچولو د بلنې په ځواب کې کړې ده. د پاکستان د پټرولیم وزیر غلام سرور تیرونه د سعودي وفد سره د خبرو رستو اعلان کړو چې ریاض په گوادر کې د تیلو صفا کولو لپاره د بلیونو ډالرو یو کارخانه جوړولو ته رضا شوی دی. هغلی زاهو ویلی چې د غربي میډیا لخوا د غلطو او پروپاګاندا راپورونو باوجود د سی پیک ټولي پروژې په صحیح ډول روان دي. هغلی زاهو یادګیرنه کړې چې د چین خارجه وزیر کله تیر میاشت اسلام آباد دوره کړې و، نو دواړه هیوادونه په دې خبره موافقه شوي چې د سی پیک به نیخ نیغه د پاکستان عام ولسته فائده وی. نوموړي زیاته کړې چې په راتلونکي 15 کالو کې دوی له د نورو هیوادونو پکې برخه غستلو حوصله افزایي کول پکار دي چې د سی پیک په پروژو کې د بیلابیلو طریقو سره پنګي واچوي. د دې سره سم د چین دغه سفارتکار دا خبره په سختۍ سره رد کړي. چې ګنې چین پاکستان د قرضو په جال کې راګیرول غواړي. د دې خبرې وضاحت کولو سره هاغلی زاهو ویلي چې تر اوسه د سی پیک په پروژو مصرف شوي 19 بلین ډالرو کې نږدې 6 بلین ډالر اسلام آباد ته د رعایتي قرضو په بنیاد ورکړی شوي چې پې د سود شرح یوازې 2% نه زیاته ده. نوموړي زیاته کړې چې د دغه قرضو د خلاصولو موده د 12 نه تر 15 کالو پورې ده. د دې سره سم نوموړي زاهو هغه ګنګوسي هم رد کړې چې ګنې چین او پاکستان د سی پیک روانو پروژو باندې د بیا نه جوړ جاړی کوي. نوموړی ویلي چې د دواړو ریاستونو ترمنځ موایدو کې تر هغې بدلون نشي کېدلی تر څو چې په ځمکه عملي شوي نه وي. په دې لړ کې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان چې 2 میاشتې وړاندې خپل څوکۍ سنبال کړې د تیر ګل پر ورځ هغه میډیایي راپورونو ته د ځواب ویلو هڅې کړي چې ګنې د نوموړي حکومت د سی پیک موایدې باندې د بیا نه جوړ جاړی کولو پلان لري. عمران خان په اسلام آباد کې د خپلې کابینې سترو وزیرانو یوې غونډې پر مهال ویلي چې د سی پیک په پروژو کې د پنګو اچولو لپاره نورو هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې چې په بیلابیلو مدونو کې ترې ګټه ترلاسه کړي. په یو سرکاري بیان کې ویلي شوی چې د دغه غونډې پر مهال په سی پیک د پرمختګ او د هاغلی خان د دې میاشتې په اخر کې چین ته د سرکاري دورې په اړه باندې بحث شوې ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی او زو چې په نړیوال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوی دی. د ته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د پاکستان نامتو صحافي سیرل المیډا د غدارۍ په تورونو کې په لاهور های کورټ کې پیشي کړې ده. د امریکې د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه ګڼه کې په دې موضوع د اخبار یو ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان کې په خبریال باندې د غدارۍ مقدمه د دې خبرې ثبوت دی چې پاکستان کې په میډیا باندې نور زیات فشارونه راوړلی شوي دي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې په نامتو صحافي سیرل المیډا د غدارۍ په تور کې د مقدمې په جوړولو د پاکستان صحافي برادرۍ ویلي دي چې دا د موجوده حکومت لخوا د صحافیانو د تزنورو او د دوی د انتقامي کارروایو هدف کولو تازه هڅې دي. خبریال سیرل المیډا د انګریزي ژبې د ډان اخبار کالم نویس دی او دی په مئی کې پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره د کړې خپلې یوې مرکې په بنیاد د خپل لیکلي یو مضمون په سر عدالت بللی و. هر کله چې میا نواز شریف د ډیر وخت نه د پاکستان فوج سره خکر اړم کړی دی او هم په دې اختلافاتو دی تیر کال د وزیر اعظمۍ نه لرې کړی شوی دی. دغه مرکه کې د میا نواز شریف د خبرو د انداز نه د هندوستان دا تورونه رښتیا معلومیږي چې د کال 2008 په ممبئی حملو کې د پاکستان د فوج لاس وو. خو د پاکستان صحافیان په دی وار خطا دي چې صرف د مرکې په سر په سیرل المیډا د غدارۍ په مقدمه کې عدالت تر اغوختل د فکر وړ خبره ده. د پاکستان صحافیان د وړاندې نه په دې پریشانۍ کې پراته دي چې موجوده حکومت به د پاکستان د فوج په مرسته په صحافیانو د ویر ترهو تیرولو عمل جاری ساتي. پاکستان کې مخالف سیاسي ګوند او د یورپی یونین مبصرانو ویلي دي چې فوج په 13 جولای کې شوو انتخابونو کې د عمران خان د کامیابولو د پاره په خبرونو سینسر لګولی و او د نورو سیاسي پارټو امیدواران یې د سخت فشار لاندې ساتلي وو. مضمون زیاتوي چې د پاکستان صحافیان، مدیران او د اولسی ګوند نورې ډلې به د سیرل المیډا په حق له د عدالتي چاره جوړې خلاف د نهې په ورځ مظاهره کوي، ځکه چې په قول د دوی په هغو خبري ادارو سخت فشار راوړلی شوی دی کمی چې په فوج او حکومت تنقیدونه کوي. د پاکستان د صحافیانو د وفاقي یونین صدر افضل بټ خپل یو بیان کې ویلي دي: بشک چې نن دور د پاکستان په تاریخ کې د صحافت د پاره یو ډیر تور تاریخ دور دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د جولای د انتخابونو نه 3 میاشتې وړاندې یو شمیر صحافیان صرف په دې وجه اوچت کړی شوي یا وغلې ټکولې شوي چې دوی به په فوج تنقیدونه کول. اخبار لکی چې د انتخابونو نوړاندې تقریبا ټولو سیاسي پارټو په خبري ادارو د فشار غندنه کړې ده. خو عمران خان چپو. د انتخابونو نه څو هفته وړاندې عمران خان نیویارک ټایمز سره یو برکه کې ویلي وو چې په ځینو خبري ادارو فشار په حق دی، ځکه چې دوی د نواز شریف ملګرتیا کوي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د صحافي برادرۍ خلاف د موجوده حکومتي دشمنۍ په حق له د ډیرو صحافیانو او مدیرانو وینا ده چې د تیرو حکومتونو په نسبت صحافیانو باندې د موجوده حکومت زور ظلم ډیر زیات خطرناک دی، ځکه چې په دې ظلم کې د عمران خان د حکومت لاندې د ریاست ټولې ادارې شاملې دي او په دې معاملې کې د حکومت عدالتونو او د فوج خبره یو ده. پاکستان کې په فوج باندې دا هم یو مضبوط الزام دی چې په فوج باندې د څه قسمه اعتراضونو د خلو ټپو ساتلو د پاره فوج عدالتونه خه مضبوط په خپل پنجه کې نیولې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. افغان طالبانو خپل وسلوالو ته حکم کړی دی چې د هیواد د انتخاباتو په انتظام ولاړ امنیتي ځواکونو او چارواکو باندې حملې وکړي. طالبان په افغانستان کې د انتخاباتو مخالفت کوي. د ډیر وخت راهسې ځنډیدلي انتخابات د اکتوبر د میاشت په شلمه نیټه باندې کیدونکي دي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکار کلثوم کاکړ باندې کوي.
افغان طالبانو خپلو وسلوالو ته امر کړی دی چې د هیواد انتخاباتو په انتظام مامورو امنیتي ځواکونو او چارواکو دی حمله وکړي. طالبانو د انتخابات مخالفت کوي او ورته جالي ټول ټاکنی وای. د ګل یا د دوشنبه په ورځ یو بیان کې طالبانو په انتخاباتو کې په ودرېدلو امیدوارانو او ووټ اچونکو غږ وکړو چې په دغه پروسه کې د برخه نه اخلي. انتخاباتو ده د طالبانو د ډکې په جواب کې د امریکایي فوج یو ترجمان وویل، د افغانستان جمهوری عمل د مشکلاتو سره مخ دی، خو بیا هم د دې باوجود په مخ وړاندې روان دی. امریکایي فوج ترجمان کرنل ډی بیتلر په ټویټر خپل پیغام کې وویل، د افغانستان دشمنانو د هغو خلکو د وژلو ژمنه کړې چې په جمهوریت کې برخه اخلي، او د حوصلې خبره دا ده چې د مشکلاتو باوجود هم د پرامنه انتخاباتو کولو لپاره کار روان دی. د ډیر وخت راهیسې ځنډیدلې انتخابات د اکتوبر د میاشتې په شلمه نیټه کېدونکي دي. د ولسی جرګې 251 څوکیو لپاره 2500 امیدواران ولاړ دي چې پکې 1403 مېرمنې هم دي. افغان حکومت اراده لري چې د ووټونو د تحفظ لپاره 1500 عسکر او پولیس ورځای کړي. امریکایي او ناټو ځواکونه هم د انتخاباتو د تحفظ ژمنه کړې ده. طالبانو په خپل بیان کې ویلي چې هر هغه تنبه په نقشه کوي چې د انتخاباتو پروسې کامیابولو لپاره کار کوي، او وایي چې د امریکایي سازش د ناکامه کولو کوششونه به کوي. د طالبانو بیان ملکي خلکو ته د تلفاتو اړولو تشویش راپارولی دی. دا په داسې مهال چې ملګرو ملتونو ویلي کال 2013 کې د ملکي خلکو تلفات ډیر زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه د اتوار یک شنبه په ورځ یو راپور خپور کړی. د راپور تر مخه د ځانمرګي حملو بمی چاودنو په نتیجه کې ملکي کسانو ته په لویه پیمانه نقصان رسیدلی دی. بیان وایي شش کال د جنوري د میاشت وړومبۍ نیټې څخه د سپتمبر د میاشتې تر 13 نیټې پورې 1015 ملکي کسان د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي، او نږدې 2500 ژوبل شوي دي چې پکې 250 ښځې او 608 ماشومان هم اغیزمن شوي. طالبانو د ګل یا د دوشنبه په ورځ په خپل بیان کې په امریکایي او نوټو ځواکونو غږ وکړو چې که غواړي په افغانستان کې جنگ ختم شي نو د دوی د هیواد څخه د وځي. بلخوا په هیواد کې د امن لپاره د هلو ځلو په لړ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. د اتوار یک شنبه په ورځ کابل ته د رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد د افغان صدر اشرف غنی سره ولیدل. زلمی خلیلزاد به د سعودي او قطر سفر هم کوي. طالبان په دوحه قطر کې سیاسي دفتر لري. طالبان د افغان حکومت پر ځای د امریکا سره د نیخ په نیغه مذاکراتو غوښتنه کوي. امریکایي سفارتکار ایلس ویلز د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو سره وړومبۍ لیدنې کړې دي او امکان دی چې زلمی خلیلزاد به د قطر د دورې په مهال د دغه رابطې خبرې په وړاندې بوزي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس هم د افغانستان په حق لبانې زمونږه همکار مختار خلیل صاحب یو مقاله ته کتنه کړې ده، تاسو وړاندې کوم.
نن د اکتوبر 8 تاریخ ته او افغانستان کې د ترهګرو خلاف د امریکای په مشرۍ کې د نېټو د اتحادیانو د شروع کړي جنگ ول لسکاله پوره شول. امریکای او د امریکای اتحادیانو په دې جنگ کې خپل هر قسمه وسلې او تور طریقې استعمال کړي خو د جنگ د ختمېدو علامې لا نخکاری. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د جنگ ټیکدارانو ته په ټیکه د ورکولو د تجویز په حق له د اخبار د نامتو لیکوال کیرن ڈی ینګ یو تفصیلی معلوماتي رپورٹ چاپ شوی دی. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د اجرتی جنگیالو د دنیا د ټولو نه د طاقتور پرایویټ فورس په خوانی بانی اریک پرنس یو ځل بیا ویلی دی چې د افغانستان جنگ د دله په ټیکه ورکړی شي. اریک پرنس د خپل تجویز د وړاندې خوځولو دپاره مشکلاتو کې ګیر افغان حکومت سره د خبرو اترو دپاره کابل ته هم تللی دی. د ډیرو ګمان دی چې صدر ټرمپ د اریک پرنس د تجویز مرسته کوي، خو د اریک پرنس په ځینو خبرو افغان صدر اشرف غنی سخت تاو خوړلی دی او د په تیر زیارت خپل یو بیان کې افغان جنگ کې د نوو خلکو د را دننه کولو په هڅه سخت بد ویلی دی. صدر اشرف غنی ویلی دی چې افغانستان به د ترهګرۍ خلاف د جنگ نه د کاروباري او د تجارتي جنگ جوړولو چری هم اجازت ورنکي. پینټاګان کې د امریکې د مرکزي فوجي کمان مشر جنرل جوزف ووټل هم د اریک پرنس دې دعوی سره اتفاق نه دی کړی چې دی بګینی د یو سو زرو اجرتیانو په زور او په ډیر کم خرچ ډیر زر د افغانستان جنگ وګټي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د امریکې د قومي سلامتیا د کونسل ویان د یو تپوس په جواب کې ویلي دي چې مونږ د خپلو تګلارو د بیا بیا جاج اخیستو عمل جاري ساتلی دی او په هر هغه خبره او تجویز غور کولو ته تیار یو چې مونږ په افغان جنگ کې مخرونی کولی شي. د اریک پرنس په تجویز د صدر ټرمپ د رویې په حق له امریکې او افغان حکومتونو سره نږدې ډیرو چارواکو ویلي دي چې صدر ټرمپ د اریک پرنس تجویز سره تر دې وخته اتفاق نه لري، خو بلخوا د افغانستان جنگ دومره بې سوره کړی دی چې څه وخت هم سنوي خبره یا ټویټ پیغام خورولی شي. اخبار لیکي چې د بلیک واټر د پخوانی مشر د اریک پرنس په افغانستان کې د ښکارا کېدو او د افغان جنگ په ټیکه د اخیستو په حق له د دې بیانونو او مراکونو معلومیږي چې افغان جنگ د امریکې د مزاج خلاف روان دی، ځکه چې طالبانو په تیر اوړي کې خزلان د نصرتونه ترلاسه کړي دي او جنرال ووټل هم افغان فوج نه د غټي مرګ جوبل کېدو خبره تسلیم کړي ده. د اریک پرنس یو ترجمان مارک کوهن ویلی دی چې صدر اشرف غنی د صدارت د پاره موزون شخصیت نه دی او حکومت د امریکای د ټیکس ورکونکو د سالانه 2.5 ارب ډالرو په ډانګورو ولاړ دی. اخبار لیکي چې اریک پرنس د خپل تجویز د پاره د مرستې حاصلولو په غرض دا وخت د کابل نه واپس واشنگتن ته راغلی دی. د افغانستان په خپل دوره کې په دې نتیجه رسیدلې ده چې د صدر اشرف غنی مرسته ډیره کم شوې ده او رس تر وزه یوازې کېدو والی ده. خو د افغانستان د قومي سلامتیا د شورا ویان قادر شاه په اریک پرنس سخت ټکونه کړي دي او په دې جنگ نه د ګټې پورته کولو تورونه پوری کړي دي. قادر شاه د اریک پرنس تجویز په سخت سره رد کړی دی او ویلي دي چې زموږ سیاسي قیادت او خلک دا قسمه منسوبي چری هم نه مني. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې اریک پرنس بلیک واټر سره خپل ټول تعلق ختم کړی دی او اوس یې د فرنټیر سرویسز په نوم یو بل کمپنی جوړه کړې ده چې دفتر یې په هانګ کانګ کې دی.